د سولې مشورتي لوی جرګه.
السلام علیکم درنو خوږو اوریدونکو، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې تر پرانستلو یو ورځ وروسته نن د دې جرګې د 150 کمیټو مشران او منشیان وټاکل سول. دغه کمیټو کار پیل کړی دی او د هرې کمیټې غړي اتیا یو اتیا تنه ټاکل سوی دی. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل نن امریکا غږ ته وویل چې ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په اوږدو کې چې پای ته اداري هیئت چې د جرګې مرستیالان او منشیان دي وټاکل سي، خو د ورځې تر پایه پورې دا نه وټاکل سوي. د دې نن ورځې د بهیر په اړه زموږ د خبریال حکمت سروش یو رپورټ را لیږلی دی، د غوږ نیسو او د میلمنو سره پر دې بحث کوو چې دغه د مشورتي جرګه څه ډول د سولې د بهیر سره مرسته کولی شي او یا هم خنډ جوړولی شي، ځکه داسې نظرونه هم شته چې دغه جرګه یې تحریم کړې ده او دا جرګه یوه فرمایشي جرګه دا د ولسمشر غنی لخوا د کمپاین جرګه یا د کمپاین هڅه بولي. په هر صورت د نن ورځې د جرګې حال په دې رپورټ کې اورو، او وروسته د جرګې د یوې ګډونوالي دیوه نادر او د افغانستان د سول د سیاسي چارو د څېړونکي لیکوال او د سولې په هڅو کې ډیر کار کړی ده مشتاق رحیم نظر اخلو چې د سولې په اړه د جرګه څه ډول کومک کولی سي او یا خنډ جوړولی سي. په پایل کې رپورټ ته غوږ نیسو.
د سولې مشورتي لوی جرګې په دویمه ورځ لا هم د جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو پر سر بحثونه روان ول. د دې جرګې غړي وایي چې د اختلافاتو له امله لا اجنډا وروسته پاتې دي او په کار وچنن کمیټو د سولې په تړاو اصلي بحثونه پیل کړي وایي.
نن موږ اصلي کار ته پتلی وې، دلته موږ په دې باندې در بدره ملت په دې باندې وران یو چې ته ماوین شې زمونږ شوم تشویز نه شوې بل د شو بل د ځنې خلک داسې دي چې دی بیخي قرارداد اخیستې او ته د قرارداد نتیجه پرې ده ودا ملت یو سړی راغله د ولایت نه دولس نه یو ځین راغله دغه د خیر ده دوه ورځې کار دیغه وکړي کنه ته خو د شل کاله کې یخته نو دا بده خبره ده. دا په غم مخته دي، دا ورور زمونږ د رهبری په غم مخته ده، د افغانستان د ملت د مملکت رهبری په غم مخته ده. دغه جنجال خلق شو، دغه جنجال پیدا شو.
د لوی جرګې کمیټو خپل مشران ټاکلی. د جرګې د غړو ترمنځ د اداري پلاوي پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ډېری غړي د سو بحثونو په اړه خوشبین دي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه ښو پایلو ته ورسیږي.
اختلاف زیات وو په کمیټو کې، کاندیدان هم زیات وو او دا د دان ښکاره کوي چې د خلک علاقه مند دي او ښه ترسره شو، نتیجه به ثبته وو. زه داسې فکر کوم.
تاسو د دې جرګې یو ځوان غړی یاست، څومره په دې جرګه کې تاسو احساسوئ چې د ځوانانو نظر ته احترام کیږي، تاسو د خبرو نوبت ورکول کیږي او نظر مو اوریدل کیږي؟
نن د کمیټې لومړی غونډه وه، نن خو شو زمينه برابر او ارڅو کولای سو خبري وکي، بل نظر څرګند کړي. دا چې سبا موږ بحثونه ته ځو، هلته به بیا موږ وګورو چې څه پیښیږي او څومره وخت ته او څومره اجازه ته چې ارڅو خپل نظر آزادانه بیان کړي.
ځوانان له هر ګوټ نه د افغانستان راغلي دي او د افغانانو د هر ګوټ چې غدي پورته کوي او هغه ستونزې چې واقعا افغانان سره مخ دي، هغه د هر ځوان په خوله دي او غواړي چې د دې جرګې لارې ټولو ته ورسي او بل اخره د تفاهم ته سره ورسيږي چې سولې ته سره ورسيږي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د اداري پلاوي لپاره د رڼو ټاکنو ډاډ ورکوي او وایي چې سبا به ټوله ورځ په کمیټو کې د سولې په اړه بحثونه وسي.
تر اوسه پورې د جرګې د ځنډ هیڅ بحث مطرح نه ده. موږ په خپل مهال ویش تقسیم اوقات په اساس په مخ باندې روان یستو. که ضرورت سو بحثونه کامل نه وو، د جرګې رهبری به تصمیم ونیسي چې تاسو سره به شریک.
د سولې مشورتي لوی جرګې ځوان غړي خوښ دي چې په دې جرګه کې نظریات اوریدل کیږي او خبرو ته غوږ نیول کیږي. دوی وایي دا چې د افغانستان د جګړې ډېری قربانیان ځوانان دي، نو دوی به د ټول افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړي.
نو خو غوړې دونکو موږ تاسو واوریدل چې په جرګه کې کمیټو کاری کمیټو خپل کار پیل کړی دی، مشران او منشیان ټاکلی دي. خود جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په اړه نن یو جوړی ته پریکړې ته سره نو رسیدلی. موږ هڅه کوو چې د دې جرګې د ستونزو په داخل کې کومې ستونزې وي او کمیټو څه ډول خپل کار پیل کړی دی، د جرګې د ګډونوالو سره هم خبرې وکړو. اوس مشتاق رحیم د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او د سولې په اړه د لیکوال او د سولې که متخصص ورته ووایو، ځکه د افغانستان د سولې د په هڅو کې هم خپل نقش لوبولی ده او لیکنې هم ورباندې ډېرې کړي دي، د نورو هیوادو سولې هم لوستې دي. مشتاق رحیم صاحب ته ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. مشتاق رحیم صاحب، تاسې د جرګې د جوړېدو او د نن دوه ورځو د پرونی او د نن ورځې د حال احوال له اخیستو وروسته څه فکر کوئ؟ دغه هڅه د ولسمشر غنی لخوا د دې مشورتي جرګې د راغوښتلو هڅه، آیا هدف په لور روانه ده چې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي؟
لومړی سر کې سلامونه او نیکی هیلې قدرمن خاورین صاحب تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر کوم ځای پورې چې د سولې بحث دی، هر خوځښت چې په سولې باندې بحث کېږي زه فکر کوم ګټور دی. اما کله کله داسې حالات او واقعات پیښېږي چې ویره پیدا کوي چې هسې نه چې دغه یو ځانګړی خوځښت داسې نه شي چې د ټول بهیر هغه مخ واړي او روان بهیر شي په یو لوري باندې په ګامونو بوخت دی، داسې نه شي چې هغه څخه مخ واوړي. نو په همدې دلیل سره یو تعداد سیاسی مشران د افغانستان په دې نظر وو چې دغه جرګه باید ونه شي. موږ هسې هم هغه کوم سیاسي بحثونه چې سولې پر روان دي هغې اړه باندې کافي اجماع موجوده ده او مخته باید لاړ شو. په هر صورت اوس چې جرګه جوړېږي هیله دا ده چې جرګه وکړی شي چې د ولس په استازیتوب باندې حکومت ځانګړي وړاندیزونه وکړي او د هغې په رڼا کې د سولې بهیر سره مرسته وشي. تر کومه ځایه پورې چې تېرې دوه ورځې موږ تاسې څارو نو ډېر تمرکز په اداري چارو باندې وو او دا اوس هم داسې بحثونه اورېدل کېږي چې ګوندې د جرګه خپل ایجنډا څخه وروسته پاتې وي او شاید اړتیا واوسېږي چې یو دوه یا درې ورځې لپاره دا وځنډول شي. نو دا دغه نښې نښانې ماته داسې ښایي چې دا په دې معنا چې د څومره پرمختګ چې توقع وه د جرګې د اداري پلاوي هغه د تسهیل کوونکې ډلې لخوا هغه پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل دی چې ورو ورو د جرګې د وخت اوږدولو بحث مطرح کېږي. نو په ټوله کې تر اوسه پورې موږ تاسې کوم دقیق لاسته راوړنه یا پرمختګ د سولې په اړه باندې په دې جرګه کې نه وینو، اوسه پورې ډېر بحث په اداري مسایلو
باندې. دلته دوه پوښتنې راته پیدا کیږي. د دې اولې پوښتنې چې اساس نه زه غواړم لنډ او داسې یو ځواب واخلم چې عقل مخته پیپوی سو چې دغه ولی د دې جرګې په اړه د نړیوالو د متحده ایالاتو امریکا په شمول د کاغل خلیزات په شمول د نوري نړۍ هم غبرګون ډیر ډیر سوړ دی. دی د ستاینې نشته او نه هم د دې ډیر تود هرکلی شوی دی په نړیوالو رسنیو کې، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې د سولې په بهیر کې فعاله ونډې اخلي او هڅه کوي چې یوه اجماع رامنځته کړي سولې ته. د دې لخوا هو داسې ویل شوي دي، حتی د انتخاباتو په اړه هم چې صحیح ده، دا دوه بیل بهیرونه دي، انتخابات کېږي سولې به هم کېږي، انتخابات کېږي انتخابات دي موشي، دا په ټکر کې نه دي. د جرګې په اړه هم صحیح ده، جرګه کېږي جرګه دي موشي. آیا همدا توقع د ولس وه او یا د حکومت دپاره دا څه پیغام لري ستاسې په نظر؟
ډېر څرګند او واضح پیغام دی. ګوري د سولې په لړ کې د جرګې اساسي وخت زه فکر کوم د تیر کال پیل وو او یا د 2018 کال د پای میاشتې وي. اوله خبره کوم، هغه مهال د حکومت داسې ځانګړې تګلاره یا د ولس په خوښه باندې داسې روډمپ نه و ټاکلی. همدا لامل و چې د سولې عالي شورا هغه مهال د ولسمشر مرکز او ولایاتو کې پیل کړو دا غي پرانا کې کستا چې په یاد دی د 2013 کال د نړیوال کابل کانفرنس کې جکل ولسمشر د سولې او تګلارې یا روډ میپ وړاندې ک نو هغه شروع زیتندې یو څو او زه فکر کوم چې نړیواله سیاسي هم په دې باور دي چې خامخو مشوره وکړه روډ میپ واخیسته په عین حال کې تاسو یو بل ولسمشر د غټ باندې مطرح او د ولسمشر لپاره چې ولس پیغه کو چې د سولې په بهیر کې زمون سری کرښه معلومه کا کمپاینونه وشو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خوځو حقوقو مدافعینو له خوا رضوانانو له خوا په هغې دپاره ولسمشر د استاد سیاف مشرۍ باندې د سیاسینو یوه ډلګۍ ټکله چې دوی به سری کرښې د مذاکرې دپاره ټاکي په عین حال کې که تاسو وګورئ د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ کوم بحثونه چې وشو د ډېر پراخ ساحېنه مهمو څلورو اساسي ټکو باندې راڅرخېدو ته رانږدې شو چې دوی حتی منګولې چې په تېرې دوه ناسته کې هغه پایل ته جوړ شوې د امریکایان او هم طالبان او دوه مسلې چې لا هله پاتې هغه مخامخ خبرې د حکومت او د طالبانو ترمنځ او دوربند پرمختګونو ته په کتو زه شخصا هم په دې نظر یم او زما په اند باندې هغه خلک چې د ولسی د جرګې سره مخالفت خو د هغوی هم په بیان دي چې خچې دومره پرمختګونه شوی دي وضاحتونه موجود دي ممن بلابل جوړښتونه جوړ کړي دي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره حل ځلې او هڅې وکړي نو بیا ضرورت څه چې داسې یو اساسه مختکه چې ویره دا ده چې اسې نه چې پد روانه ایجنډا باندې کبل شای حاکم شي او بل موضوع را داخله شو داسې نه شي چې ټول بهیر بیرته صفر حالت ته ویشي او صفر نه بیا مذاکره کول به د اوس لپاره ډیره مشکله وي نو د خبرو ته په کتو زه فکر کوم دغه سوړ برګون د خلیلزاد او د ټول لخوانه لامل هم دا دی چې موږ ډیر وضاحتونه موجود دي سره ضرورت څه دی چې بیا یې واره د نوي بحثونو لپاره زمينه سازي کوو یا دغه بحث پرانیزو
صحیح یعنی مشتاق رحیم صاحب ستاسو هم د هغو خلکو په نظر تاییدوي تر یو حده پوري چې داسې نشي چې دغه جرګه یا د افغانانو راټولېدل په کابل کې د سولې د روان بهیر سره په تقابل کې واقع سي او یا هم د یوازې په دې هدف جوړ شوی چې د ولسمشر غنی د سولې په کومه تګلاره کوم نظر چې هغه لري دغه نظر د غښتلتیا د پاره جوړ شوی زه چونکه په دې خبرونه کې اوریدونکو ته هم وار ورکو او چونکه په او هغه هم یا پښتني لري او یا به د دې جرګې ملاتړ کوي درنو خو اوریدونکو تاسو هم د خبرونه کې برخه اخیستلی سي ټلیفون کولای سي د خبرو اترو خبرونه ستاسو ده زموږ سره د سولې د چارو او د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو لیکوال مشتاق رحیم صاحب ملمه دی چې د افغانستان کې د مشورتي سولې د سولې د مشورتي جرګې په اړه او د خپل د سولې د روان بهیر په اړه ستاسو پوښتنی ځواب ولای شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سولې مشورتي جرګه په دغه خبرونه کې بیا هم هر کله درته وایم لومړی ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دا او د مشورې د سولې د مشورتي جرګې په اړه څه پوښتنه یا نظر لري مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست نوم او ځای مو هم وایست
زه شاز محمد تاسو ته د کاشي درنو مېلمنو ته د کومې نه سلامونه وایم
سلام
منګه خو جرګي خو دا د منګه د اصول د اسلامي شریعت کې دا چې منګه جرګي سوله وکړو خو کدا چې سوله وی چې بیا سوله وی حق اقدار ته وسپاري خو منګ به په شاته چې کیچا کوم کو خوشالي به وکړو او کدا چې سوله وی چې د چلو ولی په کې او د دروغ سوله وی نو دا وطن به نور هم دا چې ګډ وټ کی چې نور زوی به منه کې زندل شي منګه فکر وکړو تاسو دا چې فکر وکړو چې خپل فکر وکړو نن ګوره چې سوله لارې منګه هیڅ نه معلومه
صحیح نو دغه جرګې معلومه وي دغه جرګې د همدې لپاره راټول شوی دی چې د سولې لار معلومه کړي ډیره مننه د دوی نظر واوریدل شو د جرګې مخالف نظر درلود او په غلطه لار بل ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دی مهرباني وکړي
افغانستان صرف افغانان
خبره امریکا اورو او هر ورځ هم دا خبره درته کوو چې دوی په افغانانو غږ کوي چې په خپل منځ کې سوله وکړي او موږ ستاسو سره جنگ نه کوو او بیا څنګه وایي چې دا مهرباني
خو کوي خو دوی اوس تعداد ته ورنږدې شوي دي خو پوره تعداد نه ده د افغانانو د مرګو او ذخیرو د ایستلو دا تعداد چې پوره چې
ته فکر کوې چې دا ټول د بهرنیانو هغه د افغانان هیڅ ستونزه نه لري موږ په جرګه غږیږو او دا ستونزه خو د افغانانو تر منځ همدا دواړه خواوې افغانان دي بله ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی اما سردار محمد صاحب هم په جرګه انتقاد وکړ د کوچلاغ څخه هم ټلیفون راغلی و مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی
جان محمد کریم د کونړ ولایت د خاص کونړ سوالینا تاسو ته آشنا راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم
جان محمد کریم په خیر راغلی
تاسو شورا خو دا چې کوم کار اوس خلک راون کړی دی سولې په نامو شورا جوړی او دا د جرګې جوړ کړل دا کار چې د نن نه یو 15 کال یا 3 کال مخکې شوی دی نو ماسر به تمام شوی دی دا اوس جنگ په افغانستان کې دی او د جنگ د جرګي په ماسکاو او قطر او نور نور مملکو کې کی
او طالبان په افغانستان کې نه کوي جرګه طالبان په افغانستان کې وای موږ په قطر کې خبره کوو په افغانستان کې په داخل کې خبرې نه کوي د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي
نه دا خو یو سوال دی کنه ولې نه کوي
مهرباني
لږ شه معنا دا شو چې دا افغانستان جنگ چې کوم دی د بارنه تحلیل شوی
شه تاسو د بهر جنگ بولی
چې دا داخل افغانستان کې د افغانانو ترمن جنگ وي نو دا داخل افغانان خپل مسکینات وي او دا جنگ دی خپل به صلح کړی وي او د دې جرګې ته 14 سر باندې جرګه کوم جوړیږي دا چې درې کاله مخکې جوړ شي وي
دغه مننه جان محمد قاری د کونړ نه تاسو فکر کوي چې دا جنگ د بهر خو جنگ خود دواړو لور افغانان اوس وجل کیږي او جرګه هم د افغانانو ده مشتاق رحیم صاحب پوښتنې تاسو واورېدلې ستاسو خوښه ماته یې په درې سرو کې کوم توپیر نه ښکاري ستاسو په نظر هر یو ته ستاسو خوښه یې ځواب ورکوي
زه به یو لړکی بحث په دې تحمیل شوې جګړه او په دې مسایلو باندې وکم ګوري خاورین صاحب د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ایدیالوژیکو ستراتیژیکو او جیو اقتصادي ګټو پسې منډه تړلی وهي افغانستان هم همداسې یو هیواد و نن څلوېښت کاله د مخه دلته یو زبر ځواک راننووت او خپلې جیو ستراتیژیکې ګټې خپل جیو ایډیالوژیکې ګټې پاللې بیا پسې تاسې را تېر شئ د هغې ډلې په مقابل کې بل هیواد د خپلو ګټو دپاره او د خپلو مفاداتو په خاطر یو څه کوله خبره دلته دا ده چې دا سلسله د انساني تاریخ کې نوې نه ده تاسې د نوې انساني تاریخ ته لاړ شئ دا په هر بهیر کې او په هر پیړۍ کې او په هر د تاریخ په هر پیر کې تاسې دا مثالونه او دا بېلګې ویني خبره دلته دا ده چې صحیح ده د جګړې تر شا بهرني لاسونه دي لیکن دغه لاسونه دغه قانون دغه دسیسې څوک پلي کوي دا خو بیا بېرته موږ همدا افغانان یو چې د سیاسي درایت نه کار نه اخلو تحلیل نه کار نه اخلو په پایله کې جګړه د خپل منځ کې کوو نن که مړ کېږي نن که خپل د وجود غړي له لاسه ورکوي نن که اقتصاد تباه کېږي نن که د چا برول وتل کېږي هغه ټول افغانان دي هغه بل څوک نه دي دا نه امریکا ده نه روس ده نه اسرائیل ده نه بل ده نه بل ده موږ په فکر کې یو لګیو
یعنی
دلته دا ده چې موږ دې موږ ګوتي به نورو ته نیسو نیولی شو په وار وار به د خپل ملامتیا په بل چا اچو لیکن دا زمینه چا مته ده کړې ده دې غمه بل ده
مشتاق رحیم مشتاق ریم سے بکنه غوړم اساس خبره په منځ کې ما قدا کړ دیوان نادر نن هلته په جرګه کې د جرګې غړی ده او په نن د کمیټي غړی هم ده په خبرونه کې را سره مل شوې ده د دې خراغلاست وي او دغه یوني وک چې د اوریدونکو لخوا وشو ده به مستقیما د ډیوی څخه پښتنه وکړو چې په جرګه کې د داخل حال راکړي خراغلاست ته وایم اغلی ډیوی نادر خبرونه ته خراغلاست نن په جرګه کې تاسو د کومې کمیټې غړی یاست او تاسو کمیټه په کوم مورد کار کوي
مننه خاورین صاحب لمړی خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د آشنا رټولو اوریدونکو ته د دې لسمې کمیټې غړی وم چې د مشرپه حیث هم وټاکل شو مته دا یوه ورځ د جرګې وځي موږ زهیت ورستند په جریکنه هو په لومړي ورستند دا و چې رهبری هیئت ونه ټاکل شو او نن ورځې لپاره وزندول شو چې نن هم تر اوسه پورې لا پایلا نه ده معلومه خو جرګې کې رای شماري جریان لري او په ډېر ژر به رهبری هیئت هم وټاکل شي او سره سبا به ټولې کمیټې په خپلو هغه اجنډا چې ورکول کېږي یا هم هغه د دې کوم نظرونه د ټول په تړاو لري هغه په ټول کمیټو کې راټول شي او بیا به رهبری هیئت ته وړاندې شي
دا یو پښتنه مخته چونکی د داخل حال راکې بیا عمومي او اصلي بحث ته ځو د سولې په اړه مشتاق رحیم صاحب هم ستاسو د خبري اوري په دې انتقاد هم دا اوریدونکو دا و چې یو خدای و چې د اوس بل اخره د جرګه شوې دا چا چې پښتنه وکړي یا نظر و چې د بدرې څلور کاله مخکې سوي وای خوغه خو یو نظر اوس و نشو اما اوس کیږي اما دغه پښتنه چې دا یا انتقاد سي د سیاسيونو لخوا او د نورو ډیرو خلکو لخوا کې چې دغه جرګه داسې نشي چې انجینیر سي انجینیری سي یا د حکومتي حکومت لخوا تر نفوذ لاندې راشي او په دغه کمیټو کې په هر کمیټه کې د دوی خپل خلک وي نو تاسو څه ډول دغه کمیټې جوړې سوي غړي او بیا ساس انتخابات څنګه وشول ته څنګه دی جرګې ته راغلی یې
دغه اخرن څه دی په یعنی تاسو ته دا حال وایم چې کمیټې څنګه انتخاب شي او رسل دینه منشیان او رئیسان څنګه انتخاب شي او بل اخر نن را بیا یې څنګه ټاکل کیږي هو دا څنګه سي ډیری به دا دلته په جرګې په مینس کې مې د جرګې د شروع کېدو څخه مخکې وي چې واکه حکومت ځان ته کمپاین کوي د جرګې لاله خو نه موږ ولیدل چې جرګې ته هغه کمیټه چې موږ مثلا سلسله کمیټه کې یو ما خپل د ټاکلو لارې د رسنۍ له منځ نه زه د جرګې ته انتخاب شوم د ټاکلو لارې او وروسته له دې چې نن زه کمیټې ته لاړم په کمیټې کې د هیواد د ګوټ ګوټ څخه خلک راټول شوي دي هغه هغوی هر یو په ټاکنو باندې راغلی دی او داسې کس نه دی چې مثلا مطرح تېره وي یا
ولایت کې د فوز درلودلای وي دا دیوان فکر کوي چې جرګه به د اساسي دغه کمیټې به داسې د حکومت د دریض پر خلاف هم د دې جوګوي چې د یو منځګړي په توګه طالبان او حکومت دواړو ته د یو منځلار ورکړي او د حکومت د نظر تایید بنه کوي چې مثلا په دې ټینګار وکړي چې طالبان یې هرو مرو د حکومت سره مخامخ خبرو ته کیږي
خاورین صاحب دا به نه راوم چې په جرګې په منځ کې داسې کسان هم شته چې هغه کسان چې تحریمولې جرګې دغه کسان هم شاید نفوذ ولري خو زیاتره هغه سنگیرو چې په جرګې کې ګډون کړی دی او په دې کمیټو کې ویشل شوی دی تاسو به ونه منئ چې نن مخکې ورسره دی چې منشي او رئیس وټاکل شو هر یو په دې کمیټو کې اوس په دې باندې ټینګار کوي چې نه به حکومت ته کار کوو او نه به هم طالب پلوي اوسو موږ به هغه څه ټاکو چې په کې د افغانانو خپل وي او بل اخره هغه هدف چې موږ ټول لرو سولې
ته دغه ستاسي دغه څرګندونی مشتاق رحیم صاحب واوریدلی مشتاق رحیم صاحب د مخته آینده ته په کتو د آینده د تګلارې لپاره راځي چې په دې وروستیو 15 شپږو دقیقو کې په دې وغه کې دیوان نادر به هم نظر راکړي تاسو مخته وستي چې اوس له دې وروسته د جرګیز خد څه ډول یو پایلې تمه کیږي او د سولې په بهیر کې له دې څخه څه ډول استفاده یا ګټه اخیستلی شو افغانان
زه فکر کوم چې غټه خبره به چې ټول د ولس استاجیتو باندې دغه د جرګې ګډونوال یو مشخص تګلار ولس مشر زورګي تر اوسه پورې د حقوق بحث مطرح او د موقت حکومت یا د نه موقت حکومت بحث مطرح او د راتلونکي نظام بحث مطرح دا ویلي دي چې موږ کوتلې ما په دې لیکل هم کړی دي چې افغانان د راتلونکي په اړه لیکل دي چې اصل نه چې موږ د 2001 کال څخه د مخه د طالباني دورې ته بیرته لاړ شو افغانان غواړي چې دا کوم پرمختګونه موږ کړی دي دا اوس چې الله پرمختګ
یو کلاسیک بنبست دلته دسی بنبست یو ډیر ښه او جالب مثال ده چې نړۍ کې د راتلونکو نسلونو دپاره چې ولس او حکومت هم دغه ویره یا اندېښنه لري چې که چیرته دغه اوسنی حکومت یا دغه انتخاباتو بهیر پلی نسی نو شاید نظام ړنګ سي. مقابل لوری یا په کابل کې کوم خلک مخالف دي د جرګې تحریم کړی ده او هغوی په دې نظر دي چې نه اول باید طالب سره خبرې وشي بیا وروسته جرګې کېږي او انتخابات هم کېدلی سي. ورته دغه اندېښنه ده د نظام د ړنګېدو څومره جدي ده یا څومره حقیقت به ولري چې واقعا که چېرته انتخابات ونیسي یا د طالب سره اول سوله وسي نو دغه نظام په خطر سره لویږي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه کېدل نظام ته خطر نه پیښوي، اما د نظام ځایناسته ټاکل یا جوړول دا نظام ته خطر جوړوي. ویره بیخي جدي او رښتونی ده او شته دی. دا په دې معنی ده چې افغانان په مجموع کې که هغه په هر پلو باندې ولاړ دي که په هر اړخ باندې ولاړ دي، ټینګار مو دا ده چې کله موږ مذاکرې میز ته ځو هر نوع جوړجاړی چې کوو په سر کې به ضمانت موجود وي چې دغه شته نظام اصلاح هر نظام کې ځای لري، هر نظام د اصلاح وړتیا لري. اصلاح به کوو خو د دې د ځایناستې ټاکلو خبره باید مطرح نه شي. او هغه ځکه دا خبره کېږي چې کله تاسې د جنیوا تړونونو زمان ته لاړ شئ او هغه مهال دا چې ایم ایل سي د پای کلونو وګورئ نو هلته درې بحثونه مطرح وو: د مجاهدینو موقت حکومت، د لویې جرګې له لارې د شار ظاهرشاه موقت اداره جوړول، او یا هم شته اداره کې د افرادو تغییر او تبدیل له لارې یو هسته د نظم دپاره منځته راوړل، چې په پایله کې موږ ولیدل چې دغه د مجاهدینو یو مشترکه ډله یا دلګۍ جوړه شوه، شورا وه، موقت حکومت جوړ شو. نتیجه دا شو چې نظام ړنګ شو او داسې ړنګ شو چې اوسه پورې موږ په جوړولو باندې نه پوهېږو. دلته هم موقت حکومت کابلن ما اوسه پورې مخالفت کړی، د هغې اساسي دلیل دا دی چې موقت حکومت یوه ترخه تجربه موږ په افغانستان کې لرو. په نورو ډېرو هېوادونو کې موږ دا تجربه لیدلې ده چې کله د جګړې اړخونه د نظام په سر کې راځي او حکومت په موقت ډول لاس کې اخلي، هر هغه څوک چې ویني چې زما ګټې پکې خوندي نه دي، هغه د نظام د ړنګول ورته ډېر اسانه وي. د یو کس د نظام څخه وتل یا د موقت حکومت څخه وتل ټول نظام ته خطر پېښوي. ویره جدیده چونکه افغانان بیخي جدي وشته دي،
ویره جدیده او پخوانی چونکه د افغانان تجربه لري او اوس بغه ډېر پخوانی هم نه ده. د همدغه موږ تاسو نسلونو په خپلو سترګو لیدلې ده، جرګه به څومره نفوذ په دې کې د طالبانو د نفوذ له ساحو یا سیمو څخه په دې جرګې ته راغلي دي؟ ستاسو په دې کمیټه کې تاسو خلک ولیدل؟ نیوکه رښتیا ده چې د اکثریت په کابل کې اوسېږي که د نورو ولایتونو په نمایندګي دي؟ مشتاق رحیم صاحب راغونډ کې د دې جرګې ګټه به حکومت او سولې ته څه وي؟ مهرباني.
د دې جرګې لکه څنګه چې په دې جرګه کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه خلک راغلي او زیاتره دغه د خوشبختي ده چې دېرش سلنه ښځې دي، ښځې زیاتره په دې ټینګار کوي چې د دې هغه
د ښځو موضوع دي. بالکل واقعیت ته ووایو، د جرګه وایي رنګینه ده دا ځلي، د نورو جرګو توپیر هم دا ده چې ښځې همې فیصدي ډېره ده او هم پکې د ډېرو سیمو برخوالی دی پکی ډیر مننه دیوان نادر د جرګې ګډونواله د مشورتي جرګې او مشتاق رحیم صاحب ستاسو څرګندونو ډیر زیاته مننه مختمو موضوع روښانه کړه او دونکو واوریدل کور موزان لو دواړو څخه ډیر زیاته مننه کوم تر راتلونکو خبرونې پوري مو په الله سپارم اوسم د دری خبرونې ته غوښه